السلام علیکم
د ازادي رادیو دی خبرونه ته مو زنو ریاست نوري هر کلی کوم په لری سات په خبرونو کو د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی نن د ماشومانو په نړیواله ورځ د ماشومانو د زده کړې پر حق ټینګار وکړ. ښاغلی کرزی په ایکس پاڼه کې لیکلي چې هر څومره ژر چې کېږي د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ پرانیستل شي. له څه باندې څلورو کلونو راهیسې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو مکتبونه په افغانستان کې بندي او نږدې درې کاله کېږي چې د طالبانو د پوهنتونونو دروازې هم د دوی پر مخ تړلې دي. د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو په ویب پاڼه کې د سرمنشي انتونی ګوتیرش په وینا راغلي دي چې ماشومانو ته غوږ شي او چې کله دوی خپل کنه غواړي غږی راغبر کړی. د افغانانو یو ډله له پاکستان څخه جرمني ته په الوتکه کې روانه شوه. دا خبر د اسلام آباد په هوایي ډګر کې د جرمني ډی پی خبري آژانس یو خبري اورول کړی دی. په راپور کې د دې الوتنې دقیق وخت نه دی یاد شوی، خو دا یادونه شوې ده چې 250 افغانان هانوور او برلین ته لیږدي. په پاکستان کې افغان کډوالو ازادي راډیو ته ویلي دي چې دوی په سخت وضعیت کې ژوند کوي او تمه لري چې جرمني او نور هغه هیوادونه چې د دوی د بیا میشتیدنې ژمنه کړې ده دا بهیر ګړندی کړي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویل پاکستان یې افغانستان ته د وسلو د قاچاق مخه نیولې ده. دې وزارت نن په یو بیان کې وویل څلور دېرش توپنچې، څلور ام فور، څلور کلشنیکوفونه، یو کرینموف او څو نورې وسلې د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې نیولې دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت دانه دی ویلي چې کله دا وسلې نیولې، خو په بیان کې څرګنده کړې ده چې قاچاق کوونکي تښتېدلي دي او د هغوی د نیولو هڅې روانې دي. د پاکستان امنیتي ځواکونه د درویشت مخالف وسله والو د وژلو خبر ورکوي. پوځ وایي دا کسان د افغانستان پولې ته څیرمه په کورمه ولسوالۍ کې د دو هدفي عملیاتو په ترڅ کې وژلي دي. د پاکستان پوځ نن په یو بیان کې وویل چې دا کسان د تحریک طالبان پاکستان او د هغوی د مربوطو ډلو دي چې هند ملاتړ کوي، خو په دې اړه یې اسناد او شواهد نه دي وړاندې کړي او هند هم د اسلام آباد د تازه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د امریکا متحده ایالاتونو موافقه وکړه چې پر هند 3.5 میلیونه ډالر په ارزښت وسلې وپلوري. په دې وسلو کې د ټانک زد توغندیو سیستم او د یو ډول لارښود توپخانی مهمات شامل دي. ورسته تر دې چې د اګست په میاشت کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له هند څخه پر وارداتو 50% تعرفه لوړه کړه، دا لومړی ځل دی چې په پوځي برخه کې د واشنگټن او نوی ډیلی ترمنځ دا موافقه کیږي. د امریکا د دفاعي امنیتي همکاري ادارې د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل چې پر هند وسلو د پلورلو دا تړون د واشنگټن د بهرني سیاست او ملي امنیت د اهدافو ملاتړ کوي چې دا به د متحدو ایالاتونو او هند ستراتیژیک اړیکې نور هم پیاوړې کړي او د یو دفاعي ملګري د امنیت په تامین کې به مرسته وکړي. د چک جمهوریت په جنوب کې د ریل ګاډي د ټکر له امله لږ تر لږه 50 کسان ټپیان شوي دي. چک اژانس چې ټیکی نن خبر ورکړ چې د 15 ټپیانو روغتیایي وضعیت ډیر خطرناک دی. دوه ریل ګاډي د چسکا بودویڅ ښار ته څیرمه د سهار د شپږو بجو خواته ټکر شول. د ښار د جرمنیا او اوترشت له پولو شاوخوا 50 کیلومتره لرې دی. د پیښې د علت معلومولو لپاره تحقیقات روان دي. تر 19 کلونو د لږ عمره کرکټ لوبغاړو په نړیوال جام کې د افغانستان لوبډله په ډی ګروپ کې له جنوبي افریقا، ویست انډیز او تانزانیا سره یو ځای شوې ده. په دې نړیوال جام کې 14 لوبډلې یو ځای شوې دي. افغان لوبډله به خپل لومړی لوبه د جنوري په 14 له جنوبي افریقا سره وکړي. دا نړیوال جام د جنوري په 15 پیلېږي او پای لوبه به د فبروري په 6 وي. زیمبابوې او نامیبیا د دې نړیوال جام قربانه دي. خبرونه مو ازادي راډیو واوریدل. کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم لوستلی شئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو .org یا ازادي راډیو .com. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د ایران پولیسو د هیواد په سیستان او بلوچستان ولایت کې 230 افغان کډوال نیولی دي. د ماشومانو د ژغورنې اداره سیف د چلډرن وایي په افغانستان کې تر اوسه ناچاو د توکي او ځمکني ماینونه هر میاشت د خلکو ژوند ګواښي.
اور بل کړو ما اور سره دا کار یته په پیښه کې دا شو مرمه وند کې ولا سما سره دا شو لکه لاس کمر خراب شو.
په دغو ماینونو کې تر ډیره مرګ ژوبل هم ماشومانو ته رسیږي. نن هم د نومبر 10 ماشومانو نړیواله ورځ ده. په دې پلمه مو په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت ته کتنه کړې.
ما پلار د سرطان ناروغ دی او موږ کور کې څوک نشته چې سرپرستی د کور په غاړه واخلي. نو دلته زه په هوټل کې شاګرد یم او د ورځې سل لپۍ ماته راکوي.
د سره سلیپ نړیوالې کمیټې د پکتیا ولایت په دندې پټان او زیارو بولسوالیو کې د پولیو په اوږدو کې د وروستیو جګړو له امله د بې ځایه شوو کورنیو سره نغدي مرسته کړې خو مرسته اخیستونکي نورې غوښتنې لري.
موږ امداد دغو کارکوونکو د مؤسسې د کارکوونکو نه غوښتنه لرو چې موږ دپاره امداد دپاره یو مشخص کارګوټی جوړ شي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د راپورونو لمخې د ایران پولیسو د هیواد پاکستان او بلوچستان ولایت کې 210 افغان کډوال نیولې دي. ایرانی چارواکي وایي دا اقدام د غیر قانوني بهرنیانو په وړاندې د پراخو اقداماتو یو برخه ده. په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ هم تاییدوي چې د دوی د کورنۍ غړي او خپلوان چې د کار لپاره ایران ته تللي وو په هغه هیواد کې نیول شوي او وهل ډبول شوي دي.
بچه رو مهمت وعده اقتصادیش هم خوب نبود و بیکار بود که افغانستان رو ترک کرد و تا طرف ایران رفت.
در پروان ولایت یه اوسیدون که دی چه وایی په دی وروستیو که در موازوی در اقتصادی ستونزو و کار لپاره په غیر قانونی لارو ایران ته سفر کرده و د چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل راپور کې نو خبر سي د غږ بدلولو په شرطي ازادي رادیو ته وویل چې د ماما زوی په دې ورستیو کې د ایران پولیسو نیولای دی او کورنۍ د وضعیت په اړه سخت اندېښمنه ده.
په چا مو نه درنه نه افتي په شروع طرف ایران حرکت کرده و پیروز کسی به پادر زنگ زده بود.
زما د ماما زوی په همدې اونۍ کې د ایران پر لور خوځېدلی و. پرون یې چا پلار ته احوال ورکړی و چې په لاره کې ایرانی پولیسو نیولی دی. کورنۍ او موږ ټول اندېښمن یو. هغه د اقتصادي ستونزو او بیکارۍ له امله افغانستان نه تللی و.
د سمنګان ولایت یو اوسیدونکي ناهید هم وایي چې د دې د خلاصوي او د هغه سره یو شمېر ملګري چې د کار موندلو لپاره ایران ته روان و د ایراني پولیسو لخوا نیول سوي او سخت وهل سوي دي.
چند تا جوانای سمنګان تعدادشان به 18 نفر میرسید. اینا حیران میرفتن بگه اینا قاچاق میرفتن.
تا وایی اتلا سمنګانی ځوانان په قاچاقی لار ایران ته تللی و چې د پولیسو لخوا نیول سوي او ډیر وهل ډبول سوي و چې د وهلو نښې نښانې له هم په بدن کې ښکاري. او د دوی په ډله کې زما د خاله زوی مجیب هم نیول سوی و چې وروسته کم ته انتقال سوی او افغانستان ته راډیپورټ سول. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ایران پولیسو په دې وروستیو کې د دغه هیواد په سیستان بلوچستان ولایت کې شاوخوا 210 افغان کډوال نیولي دي. ایرانی چارواکي دا نیول د هغه پراخ پلان برخه بولي چې په یاد هیواد کې له قانوني استوګنې پرته د بهرنیو وګړو پر وړاندې پیل سوی دی. د ایران دولتي رسنۍ صدا او سیما خبري اژانس په ګډون ځینو ایرانی رسنیو د سیستان او بلوچستان ولایت په نیمروز ولسوالۍ کې د پولیسو قومندان حسین میرصوفی په حواله لیکلي چې دا افغانان د افغانستان پولې ته نږدې په نیمروز او زهاک ولسوالۍ کې نیول سوي دي. ایرانی چارواکو دا کسان غیر مجاز بهرني اتباع بللي دي. ایرانی چارواکي او رسنۍ اکثرا د بهرني یا غیر مجاز اتباع او اصطلاح د هغو افغان کډوالو لپاره کاروي چې په دې هیواد کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري. د ښاغلي میرصوفي په خبره دا نیونې د ټولنیز امنیت د طرحې د ودې په چوکاټ کې ترسره سوي. هغه طرحه چې پکې د بیا اسنادو کډوالو او د غلا او مخدره توکو پورې اړوند جرمونو تورنو کسانو نیول پکې شامل دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادې رادیو هر ورځ شپه او ورځ. د ماشومانو د ژغورنې ادارې سیف د چلډرن په افغانستان کې د ناچاو د توکو او ځمکني ماینونو په اړه اندېښنه ښودلې ده. دې ادارې په انتظار راپور کې ویلي چې افغانستان لا هم په نړۍ کې په ماینونو او ناچاو د توکو له ککړو هیوادونو شمیرل کېږي او لږ تر لږه 6.4 میلیونه افغانان د ځمکنیو ماینونو او له جګړو پاتې د نورو چاودېدونکو توکو له خطر سره مخ دي.
وسم مینه نمشته مرمه مشته لکه نامارونه مرمه او شین وسم ډیر زیات پراتیل.
د ننګرهار ولایت د هسکی مینه اوسیدونکو پیر محمد دی چې روان میلادي کال په پایل کې لسکلن رور صدق خان کور ته نږدې سیمه کې د لوبو پر مهال د چاودیدونکو توکو ښکار سو. د ازادي راډیو ته وویل که څه هم له هغې پیښې میاشتې اوړي، خو د ورور روغتیایي وضعیت یې اوس هم ښه نه دی. دا په داسې حال کې ده چې د ماشومانو د ژغورنې نړیوالې ادارې سیف د چلډرن اندېښنه ښودلې چې په افغانستان کې د ماینونو او چاودیدونکو توکو له امله د ماشومانو په ګډون د افغانانو مرګ ژوبله زیاته سوې ده. سیف د چلډرن د 2000 نه تر 2015 کال پورې په ماشومانو باندې د چاودیدونکو توکو وسلو ویجاړونکي اغیزې په نوم په خپل تازه 2 مخیز راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ د نومبر په 6 د ملګرو ملتونو د ریلیف ویبپاڼې باندې خپور سوی، ویلي چې افغانستان لا هم په نړۍ کې د وسلو له پلوه یو له خورا کاکړو هیوادونو څخه دی چې هر میاشت له 500 څخه ډیر کسان چې ډیری ماشومان دي د ځمکنیو ماینونو او ناچاو د توکو له امله وزل کیږي او یا هم ټپیان کیږي. د سیف د چلډرن د راپور له مخې دا مهال لږ تر لږه 6.4 میلیونه افغانان د ځمکنیو ماینونو او له جګړو پاتې نورو چاودیدونکو توکو له خطر سره مخ دي. د دې ادارې په ټکو ماشومان د ټولو چاودنو له امله وزل سویو او ټپیانو شمیر تر 80% برخه جوړوي، ځکه دوی ډیری وخت د لوبو کولو، کرنې، څارویو ساتلو یا د اوسپنې راټولولو پر مهال د ناچاو د توکو سره تماس نیسي. د ماشومانو د ژغورنې ادارې په راپور کې راغلي چې چاودیدونکي توکي اوس د ماشومانو د زیان اوښتو اصلي لامل دی. د ادارې په خپل راپور کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت یونما په حواله لیکلي ارقام ښیي چې د 2021 کال د اگست او 2023 کال د مې ترمنځ 3,340 ملکي تلفات ثبت شوي چې 3/4 برخه یې د هغو چاودیدونکو توکو له امله رامنځته شوي چې په ګڼ مېشتو سیمو لکه ښوونځیو، بازارونو او جوماتونو کې چاودیدلی دي. د ماشومانو د ژغورنې ادارې اټکل کړی چې په 2025 کال کې به 4.4 میلیونه خلک د ماین پاکۍ مرستې ته اړتیا ولري چې د 2040 کال په پرتله 15% زیاتوالی ښیي، ځکه په ټکو یې په ماینونو ککړې او د لاسرسي وړ نورې سیمې هم موندل شوي دي. دا هغه څه دي چې په افغانستان کې د ماین پاکۍ د ځینو نړیوالو مؤسسو چارواکي هم پرې ټینګار کوي، خو دوی د خپلو فعالیتونو د دوام پر وړاندې د مالي ملاتړ او بودیجې کمښت ستر خنډ بولي. له دې ډلې د یوې نړیوالې مؤسسې د ټیمونو سپروایزر حبیب الله فدا چې نه یې غوښتل راپور کې د مؤسسې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل که څه هم هر میاشت د هیواد په کچه له 40 تر 45 کسان چې په خبره یې 80% یې تر 13 کلونو کم عمره کسان دي د ماینونو او چاودیدونکو توکو قربانیان کیږي، خو په خبره یې د دوی په ګډون د اکثر مؤسسو فعالیتونو د مالی ملاتړ او بودیجې د کمښت له امله د تیر په پرتله 80% کم شوي دي. د ازادي راډیو ته وویل
د ادارې له لوري تقریبا 10 ټیمان د ریسک ایجوکیشن یا د یواري یا د ناچاو د توکو د ماینونو او خطرناک توکو د پوهاوي ټیمان موجود و. متاسفانه اوس فعلا دغه ټیمان د ریسک ایجوکیشن یا د چاودیدونکو توکو د خبرتیا ټیمونه تقریبا د 3 راغلي دي. او 80% ټیمان چې دغه بجټونو او دغه د پیسو د کمښت په اساس باندې کوم چې خارجي هیوادونه د افغانستان سره ترسره کولی په دې کې کمواله راغلی دی. او څنګه چې د بجټ کموالی په ټیمونو باندې اثر کړی دی، معمولا دغه پروسه یې ډېره زیانمنه کړې هم ده، چې اوس هم په هغه سیمو کې چې خطرناک دي په کافي اندازه ټیمان موجود نه دي، خصوصا لرې پرتو سیمو کې دغه پروسه چې ده هغه ځنډه نه ده. یوازې 2 یا 3 ټیمان د ټولو شون په سطحه باندې دي چې هغه متاسفانه نشي کولی ټولې ساحې کور کړي.
د سیف د چلډرن د راپور له مخې یوازې په 2040 کال کې په افغانستان کې 543 ماشومان وزل سوي او یا ټپیان سوي چې د دې تلفاتو 90% د چاودیدونکو توکو سره تړاو لري. وړاندې زیاته سوي چې هلکان په غیر متناسب ډول له پیښو اغیزمن سوي چې له هرو لسو ماشومانو قربانیانو څخه اته یې هلکان دي. په داسې حال کې چې نجونې په تعلیمي تاسیساتو باندې د بریدونو له امله له لوړ خطر سره مخ دي. د سیف د چلډرن د راپور پر بنسټ د ډیرو افغانو کډوالو په ګډون چې په زوره له ګاونډیو هیوادونو راایستل سوي د افغانستان د نفوس نږدې 15% برخه د چاودیدونکو توکو له ککړتیا څخه اغیزمنه سوې ده. د ادارې دا اندېښنه هم ښودلی چې په دې هیواد کې ډیری قربانیان خصوصا کلیوالو سیمو کې په مساوي او کافي اندازه روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري چې د زیانونو کچه او بشري اغیزې لا پسې ژوروي. که څه هم په ماینونو د افغانستان د ککړو سیمو اندازه مشخصه نه ده، خو تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا په ګډون بېلابېلو نړیوالو ادارو او د ماین پاکۍ مؤسسو په خپلو راپورونو کې ویلي چې لا هم د افغانستان له 401 ولسوالیو یو پر درېیمه برخه یې پر ماینونو او ناچاودو توکو ککړه ده چې د پخوانیو جګړو پر مهال خښ او یا پاتې سوي دي. تر دې مخکې 2 کاله وړاندې ماین اکشن رویو په یو راپور کې ویلي وو چې افغانستان، عراق او کمبودیا د ماینونو له پلاوه تر ټولو ککړ هیوادونه دي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
نو سم یو نړیواله موضوع دی. اټومي انرژي نړیواله ادارې نن یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له ایران څخه غواړي پرته له ځنډ او خنډ اجازه ورکړي چې د ایران د ټولو اټومي تاسیساتو پلټنه وکړي. جزئیات په دې رپورت کې.
د اټومي انرژي نړیوالې ادارې یو ورځ وروسته تر دې د ایران د اټومي تاسیساتو په تړاو رای واخیستې چې د دې ادارې مشر له تهران څخه وغوښتل چې د هغو اټومي مرکزونو د تفتیش اجازه ورکړي چې د جون په میاشت کې د اسرائیل او متحده ایالاتو لخوا بمبارد پرې شوی وو. له دې جګړې راهیسې د ملګرو ملتو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې په لټونکو ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې د فوردو او نتنز اټومي تاسیسات چې بمباري پرې شوې ده له نږدې وګوري. د پنځن بي د ورځې پریکلیک له ایران څخه غوښتنه کوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکلیکونو لمخې لخپل قانوني مکلفیتونو سره سم په بشپړ ډول او پرته له ځنډ عمل وکړي او د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره په بشپړ ډول او سمدستي همکاري وکړي. د رایا چونې پر مهال 900 موافق رای ورکړي، 3 مخالفت وکړ او 200 ممتنې رای وکارولې. د نړیوالې اټومي انرژي ادارې لپاره د ایران استازي د پنشن بي پورس فرانس پرس اژانس ته وویل چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څارنې ادارې لخوا تصویب شوی نوی پریکلیک به د ایران د اټومي پروګرام په اړه پر همکاري منفي اغیز وکړي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې لوري د ایران د اټومي تاسیساتو د تفتیش په تړاو تر پریکلیک وروسته رزانه جفی وویل چې دا پریکلیک په پرتل څه شکه هغه همکاري متاثر کړي چې تر دې مخکې د ایران او د اټومي انرژي د ادارې ترمنځ روان وي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رافائل ګروسی د چهارشنبې پر خبريالانو ته وویل چې دوی څو ځله د څارونکو ډلې چمتو کړي وي، خو دا اجازه یې ترلاسه نه کړه چې له ځانمنو شویو اټومي تاسیساتو څخه لیدنه وکړي. شاغلی ګروسی زیاته کړه چې ایران باید اجازه ورکړي ځکه چې دا د تهران د کړیو شمنو برخه ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د چهارشنبې په ماښام وویل چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره د هغو تاسیساتو د پلټنې په برخه کې همکاري نه کوي چې هلته بمبارد شوی، خو پر کومو تاسیساتو چې بمبارد نه دی شوی هغه کتلی شي. د ایران او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې ترمنځ تاوتریخوالی په روسیو کلونو کې په مکرر ډول زیات شوی او د جون په میاشت کې له 12 ورځنۍ جګړې وروسته نور هم زیات شو چې د ایران په مهمو اټومي تاسیساتو اسرائیل او متحده ایالاتو بریدونه وکړل.
له خبرونو ور اخوا
د استرس لیب د نړیوالو کمیټې له خوا د امپکت هيا ولایت په دندې پټان او ځازي اړوي بول سوالیو کې د افغانستان او پاکستان د پول ساتو ترمنځ د ورستیو نښتو څخه له شپږ سوه بي ځای شوو کورنیو سره نغدي مرسته وکړه. دغه مرسته اخیستونکي له مرستو مننه کوي، خو وایي دوی ته د دې ځایونو لرې په خوندي سیمو کې د اوسېدو ځایونه جوړ شي. نور حال د نجیب الله خیل په رپورټ کې.
د پکتیا ولایت ډنډ پټان او زازیاریوب د سرحدي ولسوالیو پر هغو سلګونو کورنۍ باندې د افغان سرې میاشتې ټولنې په چوکاټ کې د سره سریب د نړیوال کمیټې په مالي ملاتړ نقدي مرستې وویشل شوې چې په دې وروستیو کې د پکتیا په سرحدي سیمو کې د افغانستان او پاکستان د پولیساتو ترمنځ د جګړو او نښتو له کبله بې ځایه شوي او دا مهال په بیلابیلو سیمو کې میشتي. د ډنډ پټان یو اوسیدونکي ضابط خان مشال راډیو ته وویل
موسه دی پراپر مت دی توجه دی وشي موسه دی مرسته وکړي شي د غریب لسونه د درېمه پراده سلورمه پراده چې مودې جنگو دی واج نه مودې سرحدي سیمه خلک یو متمنډ ير کوي کیږي مو په تکلیف کیګو هم مولونه پسونه ارڅ دی بینه سي مانځي همو دی جکپړو چربوکونه یره کوي شي موسه دی په کوروج لمن کې دی مرسته وکي.
د پکتیا په سرحدي سیمو کې ل جګړو زیانمن وای دوی ډیرای وخت د پیښو پر مهال د تګ لپاره دا سزا نه لري چې هلته په بیړني حالت کې ورشي نو اردي هر ځای ته چلاس رسي او می په هم هغه ځای کې موقتی ډول واړوي. د ډنډ پټان یو بل اوسیدونکي ملک غازی خان وویل
خلکو په موټر کې خپل بچان په موټرو کې کینولي وو په موټرو کې تر پړ کش کړي وو د نور لرو ولسوالیو سره بلاخره د سمکنۍ ولسوالی بیا د کم د لجمنګل ولسوالی بیا د کم همدغه سي د نور ولسوالیو سره د سرک په سر باندې خپل پامیل په موټر کې اچولې وو دوی خپل وخت هرولو نو چون دغه وخت هم ډیر ګران دی ځکه ورځ نوي دوی ورځ نوي درې ورځ نوي ترڅو پوري کداسي حالات بیا راتله د دې د پاره چې مشرتابي همدغه شان په پلان کې ورته ولري ترڅو پوري چې زموږ ولس د ستونزو سره مواجه نوي.
د جګړو څخه د سرحد د غزمنو سیمو اوسیدونکو وایي دوی ته د سرحدي پوسټو او مرکزونو لري په امن او خوندي ځایونو کې خارګوټي جوړ شي ترڅو پراتلونکو کې هم د ممکنه جګړو له زیانه ژغورل شي وي. د ډنډ پټان یو بل اوسیدونکو امیر محمد وویل
موږ انداد دغه کارکونکو د مؤسسې د کارکونکو غوښتنه لرو چې موږ لپاره انداد لپاره یو مشخص کارګوټی جوړ شي چې په هغه ځای کې موږ سرپناوي موږ دغه د انداد دغه ستونزو دغه د جګړیزو حادثاتونه موږ په امن کې وو.
بلدوری ته د سری میاشتې ځایي مسؤلین د بې ځایه شوي کورنۍ ستونزې ډېرې او سخت یادوي او وایي د پکتیا د سرحدي سیمو هوا سړه ده او د بې ځایه شویو لپاره باید د ژوند د اساسي اسانتیاو د برابرولو انتظام وشي. د سویل ختی زون د سری میاشتې ټولنې مشر سید وهاج الدین هاشمي وویل
په افغانستان کې یوه ډېر اوږده مهاله جګړه تیره شوې ده چې مهاجر هر وخت د ټولو نه مخکې سرپناه ته ضرورت لري. بیا د سرپناه نه وروسته هسې شانو ته چاغه تاودوالای راویلی په غوسیمه کې د منطقې ډېرې یخې دي نو که په دغه راتلونکي کې یو ډونر یا خیریه بنسټ حاضر شي چې دوی ته یو خوندي ځایونه جوړ کا چې هغه بدون د خیمو او بدون د کوټو نه یو ښه اهمیت ولري.
یاد دیوی د پکتیا ولایت مرکز او ولسوالۍ په ژمي کې سخت ساړه لري او په اکثر سیمو کې واوري کیږي چې له کبله په ځانګړي ډول بې ځایه شوي او بې وزله خلک له سختو ستونزو سره مخامخېږي. دا ډول کورنیو په بیا بیا له رسنیو سره په خبرو کې له اړوندو ادارو او مرستندویو بنسټونو څخه د سوانګ توکو تودو لباسونو دوا درملو خوراکي شیانو او د سرپناو د برابرولو غوښتنې کړې دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت کوم مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي را دی نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوا
په ساده او روانه جبه
او کچیر میډال او چغلې نماو د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
نن د نومبر شلمه د ماشومانو نړیواله ورځ د افغانستان کروان بشري وضعیت هم تر ډیر پر ماشومانو نوړه اغیز کړی دي. اکثره ماشومان د اقتصادي ستونزو له امله د کورنیو لخوا اړیستل کیږي چې کار وکړي ان یو شمیر هم له دې عمله زده کړو پاتې کیږي. د ماشومان د نړیوالې ورځې په پلمه مول کارګرو ماشومان سره خبرې کړې او دغه راز لیو شمیر کارپوهانو سره هم.
د کابل ښار واټونه او د واټونو په سر د کارګرو ماشومانو کیسې.
دلته موږ جاري خرڅ پلان کراچی چې
ګلپانا هغه چې په خبره یې د مور او پلار په غوښتنه خوندزی ته نزي او ورته د یوې مړې ډوډۍ د پیدا کولو لپاره ژاوله خرڅوي. دا لس کلنه ماشومه چې د کابل په بوتخ څلور لارې کې د ژاولو یو ګردوهلې ډبی په لاس کې دی. ازادي راډیو ته وویل
دلته موږ ژاوله خرڅوي، پاکټ کې دوه لپې دریر مور پلار مې ژاوله خرڅه پلار د کراچۍ چیرې.
د احمد شاه بابا مینی ارزان قیمت اوسیدونکی 44 کلن بلال بیا په یو رستورانت کې شاګرد دی. وای د ورځې 100 روپۍ ګټي او همدې باندې خپل کور چلوي، ځکه په خبرې پلاری سرطان ناروغي لري او کار نشي کولای او د کور د ګټي وټې هم بل څوک نشته.
ما پلار د سرطان ناروغ دی او موږ کور کې څوک نشه چې سرپرستی وکړي او په غاړه واخلي. دلته زه په هوټل کې شاګرد یم او د ورځې 100 روپۍ ما ته راکوي.
تمیم بیا 12 کلن دی. لاسی کراچی لري او د کابل د تایمنیو پروژې له بازاره د خلکو سودا د هغوی تر کورونو رسوي. دا چې په خبرې پلان نه لري او مور یې په کور کې خیاطي کوي او یوازې یو بل لزانه کوچنی خول لري، وای د ورځې تر 35 افغانیو کار کوي.
د ورځې 40 یا 50 روپۍ کار کوم. مکتب ته ځم لا تو تر 12 بجو پورې، بیا راځم دلته تر 9 بجو د شپې کار کوم. په کور کې د کار څوک نه لرو.
یو شمیر کورنۍ هم ویل ډېرې ناچارۍ د خپلو تنکیو ماشومانو لاس نه ناستي او د هیلې بل هر ورې پر مخ تړل شوی دی. د کابل د کارتینه اوسیدونکې فاطمه وایي
ماشومانو پلار نه جوړ دی، په کور کې پروت یې کار نشي کوي. همدا ماشومان دي چې 30 روپۍ ګټي، بېګا ته یې واګوي چې وچه ډوډۍ راوړي خورو. همدا پیسې ګټي جوان په تیرو چې دوه کارونه کې شی وکړو.
د ماشومانو د حقونو په نړیوال کنوانسیون کې چې افغانستان هم په 1994 میلادي کال کې ورسره یو ځای شوی دی، پر ماشومانو کار کول بند دي. که څه هم په افغانستان کې د کارګرو ماشومانو په اړه دقیقې شمیرې نشته، خو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق د تیر میلادي کال د فبروري په 12مه د دغه سازمان یوې غونډې ته ویلي وو چې دا مهال تر 1 میلیون ډېر افغان ماشومان د بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو له امله په سختو او خطرناکو کارونو بوخت دي. د ښوونې او روزنې د برخې یو شمېر فعالین دا چې په افغانستان کې ماشومان د اقتصادي ستونزو له امله د زده کړو پر ځای کار ته لېږل کېږي، یو لوی بشري ناورین ګڼي چې په خبره یې ورځ بلې ته ژورېږي او جدي کېږي. د دې ډلې فروزانه میری ازادي راډیو ته وویل
فضا و بستر آموزش و تعلیم از سوی فامیل ها برایشان مساعد نمیشه چون ضعف اقتصادی وجود
داره. کورونا یو خورته د زده کړو او تعلیم زمینه نه برابری کی، فکر چې اقتصادي ستونزې دي او د کورونا یو لوی تو خوراکي اړتیاوي دي. دوی خصوصا یا ان دولتي ښوونځیو ته د دوی د لیږلو زمینه نه سي برابرولای، ان که یو ماشوم په داسې شرایط کې ښوونځي ته هم لاړ سي او هغه د ننګونو ډک محیط چې انتظار یې باسي او د خپلې کورنۍ د مالي ملاتړ په خاطر د لویانو رول لوبوي نسی کولای چې په آرام ذهن زده کړې وکړي. نو دا یو ډېر لوی بشري ناورین دی چې متاسفانه په افغانستان کې ورځ په ورځ ژورېږي او جدي کېږي.
یک بحران بسیار کلان بشری است که فعلا متاسفانه در افغانستان روز به روز عمیق‌تر میشه و جدی‌تر میشه.
زده کړه د هر انسان اساسي حق دی، خو په افغانستان کې له تیرو څه د پاسه څلورو کلونو راهیسې په ماشومتوب او آن لویوالي کې هم دا حق نجونو اخیستل شوی دی. له بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو سربیره په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم جونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځي ته له تګ منع کړي دي. کې له شپږم ټولګي د ډېریو فارغو شویو نجونو عمر له 13 کلونو کم دی، کوم چې د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون پر بنسټ ماشومان ګڼل کېږي. لماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وایي د ماشوم حقونه بشري حقونه دي، دا حقونه نړیوال دي او ورباندې معامله نشي کېدی. د ټولنیزو چارو فعال او مخکې په کابل کې د یو شخصي روزنتون مسؤول مجیب الحسن وایي کورنۍ او هم حکومت د ماشومانو په وړاندې مسؤول دي چې باید ورنه ملاتړ او پرمختګ ته یې زمینه برابره کړي.
کله یو خونه حاکمانو ته او د وخت مسؤلینو ته په کار ده چې د ماشومانو په خاطر باندې ځانګړي پروګرامونه ولري، د هغوی ملاتړ وکړي. له بلې خوا نه خپل کورنۍ ته دا ډیره زیاته مهمه موضوع ده چې دوی د خپل ماشومانو مرسته وکړي، د هغوی د نن ورځې کمې ګټې ته کې ننی، بلکې هغوی سره ملاتړ وکړي، د هغوی پاملرنه وکړي، د هغوی روزنې ته توجه وکړي.
نن د نومبر شلمه د ماشوم نړیواله ورځ ده. دا نیټه ځکه په دې نوم منځل کیږي چې د ملګرو ملتونو سازمان په دې ورځ د ماشومانو د حقونو کنوانسیون تصویب کړی دی. د دې ورځې له لمانځلو موخه د ماشومانو اړتیاوو، جسمي او رواني روغتیا، زده کړو، امن او خوندي چاپیریال ته پاملرنه ده. داسې مهال چې په افغانستان کې ډیری ماشومان له زده کړو محروم دي، جسمي او رواني روغتیا نه لري، ډیری دویان په خوارځواکۍ اخته دي او خوندي چاپیریال هم ورته نشته. آن ډیر شاقه کارونه کوي او یو شمېرو سره مخ کې د بیلابیلو رسنیو لخوا د زور زیاتي آن جنسي ځورونې پیښې هم راپور شوي دي. که څه هم د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت مرستیال محمد زاید جان هغه مخکې رسنیو سره په خبرو کې ادا کړې وه چې دوی په مرکز او ولایتونو کې کارګرو ماشومانو ته د زده کړو فرصتونه برابر کړي، خو د امریکا د متحده ایالاتو د کار نړیوال دفتر په 2023 میلادي کال کې ویلي وه چې افغانستان د ماشومانو د کار د بدو بڼو د له منځه وړلو په برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی کړی.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو.